د ماسپخین 2 بجې دی زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ رادیو دا یو ساعت خبرونه تر 3 بجو د مخکخو خزو د اونیس پروګرام لپاره ځانګړې ده. دا خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې خبرونه نوریاس نوري اوروي.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو ایستل په دې معنی نه دي چې متحده ایالات به د هیواد ته شا کوي، بلکې د سفارت د فعالیت تر څنګ به پر اقتصادي او نورو برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان د نړیوالو شریکانو او ملاتړ ډلې یو ځل بیا د افغان خبریالانو او رسنیو د ملاتړ ژمنه وکړه. قرغزستان او تاجکستان له ګډې پولې د ځواکونو د په شا کولو لړۍ بشپړه کړه. بشپړ خبرونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل په دې معنی نه دي چې متحده ایالات به د هیواد ته شا کوي، بلکې د سفارت د فعالیت تر څنګ به پر اقتصادي او نورو برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکوي.
یوازې په دې خاطر چې زموږ ځواکونه بیرته وطن ته راستنیږي، ګواکې موږ افغانستان پرېږدو؟ نه، موږ دا کار نه کوو.
بلینکن چې تېره ورځ له سی بی ایس امریکایي رسنۍ سره خبرې کولې، دغه راز وویل چې متحده ایالات په افغانستان کې هر ډول سناریو ته چمتووالی لري. په همدې حال کې د امریکایي وسله والو ځواکونو لوی رئیس جنرال مارک میلی وایي که څه هم افغانستان پیاوړي او مجهز ځواکونه لري، خو کېدای شي د طالبانو په وړاندې له بدو پایلو سره مخ شي. نوموړي دغه راز ویلي چې له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه ښایي له ټاکلې نیټې مخکې ووځي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر باید د سپتمبر تر 11 پورې بشپړ شي. دغه بهیر دوه ورځې مخکې د می له لومړۍ نیټې رسما پیل شوی. د افغانستان د نړیوالو شریکانو او ملاتړ ډلې یو ځل بیا د افغان خبریالانو او رسنیو د ملاتړ ژمنه وکړه. دغې ډلې نن د مطبوعاتو د آزادۍ په مناسبت یوه ګډه اعلامیه کې د افغانستان څپاند رسنۍ د دې هیواد د وروستیو دوو لسیزو ستره لاسته راوړنه بللې او ویلي دي آزاد او خپلواک رسنۍ او د رسنیو پیاوړی سکتور د ټول شمول او ولسواک افغانستان یوه مهمه برخه ده. په اعلامیه کې دغه راز د سولې په پروسه کې د رسنیو رول هم مهم بلل شوی او ویل شوی چې رسنۍ د سولې او یوه سیاسي جوړجاړي د رامنځته کولو لپاره د عامه ملاتړ او ګډ تفاهم په رامنځته کولو کې اساسي رول لوبوي، او هم له هغو سره چې د خپلو محدودو سیاسي اهدافو لپاره له سولې سره مخالفت کوي محاسبه کوي. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوی چې د خبریالانو او رسنیو د مسلکي کارکوونکو پر ضد تاوتریخوالي لړۍ باید پای ته ورسیږي، او هغه کسان چې په دغه تاوتریخوالي کې لاس لري باید محکمې ته راکش شي. د افغانستان د ملاتړ د نړیوالو شریکانو په ډله کې په کابل کې استرالیا، کاناډا، ډنمارک، د اروپایي ټولنې استازولۍ، فنلند، جرمني، ایټالیا، هالند، ناروې، سویډن، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر، د امریکا د متحدو ایالتونو او بریتانیا سفارتونه شامل دي. افغانستان د رسنیو د ازادۍ ورځ داسې مهال لمانځي چې د روان کال له پیل راهیسې څلور خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي. تېر کال هم د 11 خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو په وژل کېدو سره افغانستان د خبریالانو لپاره د نړۍ یو تر ټولو خونړی هیواد و. د 201 ظفر قول اردو په هرات کې د 22 وسلوالو طالبانو د وژلو خبر ورکوي. دغه قول اردو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې وسلوالو طالبانو ته دغه تلفات د ولایت د شینډن ولسوالۍ په څو سیمو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې رسیدلی دي. په دغو عملیاتو کې د 12 طالبانو د ټپي کېدو خبره هم شوې ده. طالبانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. قرغزستان او تاجکستان له ګډې پولې د ځواکونو د پشا کولو لړۍ بشپړه کړه. دا خبره نن د قرغزستان د سرحدي چارو ادارې کړې او ویلي دي سیمه کې وضعیت اوس عادي ده. قرغزستان ویلي چې تېره اونۍ د اپریل په 28 په پوله کې د نښتو په پایله کې چې دوه ورځې دوام وکړ 40 قرغزي وګړي وژل شوي او 178 ټپیان شوي دي. دغه راز 50,000 کسان هم د سیمې پرېښودو ته اړ شوي دي. د تاجکستان چارواکو خپل لور ته د اوښتو تلفاتو په اړه تر اوسه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو د ازادي راډیو د تاجکستان د څانګې د راپور له مخې لږ تر لږه 14 تاجک وګړي وژل شوي او لږ تر لږه 90 نور ټپیان شوي دي. دغه نښتې د وروخ سیمې ته نږدې وروسته له هغې پیل شو چې د اوبو د ویش لپاره د څارونکو کمرو د نصب پر سر اختلافات راپورته شول. د دغو شخړو له امله دواړو هېوادونو پولې ته نور ځواکونه استولي وو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د روسیې د تبلیغاتو او ناسمو اطلاعاتو د خپرولو د مخنیوي لپاره د نړیوالو هڅو غوښتنه وکړي. دامنک راب به سر له نن څخه تر روانې چهارشنبې د جی سون یا اوسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. دا به په تیرو دو کلونو کې د دغو شتمنو هیوادونو لومړۍ حضوري غونډه وي او داسې مهال جوړیږي چې له روسیې سره کړکېچ د خبرو د اجنډا په سر کې دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامنک راب پرون د دې غونډې په درشل کې خبر اعلان ته وویل چې بریتانیا به له جی سون هیوادونو وغواړي چې د روسیې د درواغو پروپاګند یا هم غلطو خبرو پر خلاف د تکذیب یو چټک میکانیزم رامنځته کړي. د اوسترو صنعتي هیوادونو په ډله کې بریتانیا، د امریکا متحده ایالتونه، کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا او جاپان شامل